شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د سولې د عالي شورا له یوه چارواکي سره مو دا مسله شریکه کړې ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو شمېر زندانیانو د تبادلې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراج منه او هوډ نه لیدل کیږي. طالبان بیا وایي نن بدخشان کې لخپل حبس نه څلور ډیر سپوزیان او پولیس خوشی کړي او پاکستان کې د پټرولي تولیداتو په بای کې بے ساري لوړوالی راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراج منه او څراک نه لیدل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې 4000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې. ښاغلي صدیقي نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپل اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي.
و با باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت بر آغاز گفتگوهایشان
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته. خو په خوشنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي. موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې حقیقي د پرمختګ څرک ولګی شي. زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي.
طالبان بیا وایي چې په لویو ښارونو کې یې تاوتریخوالی کم کړی او دغه ډله وایي کې ټول 15000 زندانیان آزاد شي بین الافغاني خبرو ته به ځان چمتو کړي. بل ورته طالبان وایي نن بدخشان کې له خپل حبس نه څلور ډیر سپوزیان او پولیس خوشی کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پانه لیکلی دغه کسانو سره یو اندازه مرسته کړې او خپل کورنۍ ته استول شوې. طالبانو تر اوسه له دوی سره د زرو زندانیانو له ډلې نیمایي ډیر هغه خوشی کړي. د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او هلته د خپل زندانیانو د خوشی کېدو بهیر څاري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکونکو وو. د دغه کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي دا یو ترهګریز برید وو او دولت باید عاملین جر تر جره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
کمیسون به دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است.
د یوې کمیسون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی. هله مداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړني اساسي او نتیجه ورکوونکي ګامونه اوچت کړي.
نتیجه بخش بردارد.
ارګوای چې ولسمشر اړوند اورګانونو ته د دغه پیښې د هر اړخیز پلټنې امر کړی. یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت په جلا جلا ډول دغه پیښه غندلې ده. پاکستان کې د تیلو بیا په بیساري ډول لوړه شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چینن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بایو کې لغو وشت نه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان وویل 2019 کال کې د ناخالص تولیداتو عوایدو 0.4% کسر کړی. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په سلو کې 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زواړه روان دی. 13 مارچ میاشت کې چې کله حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. دغه بندیزونه تیره می میاشت کې نرم شول چې ورسره د کرونا ویروس پیښو زور واخیست. تر اوسه نږدې 200000 پاکستانیان په کرونا اخته شوي او څه باندې 4000 ترې مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې مصر، حبشه او سودان تر راتلونکو دو یا درې اونیو پورې پر نیل سیند اوبو د ولوی بند جوړولو هوکړه لاسلیک کړي. دا هوکړه تر هغه وروسته کیږي چې د دغه بند جوړولو پر سر د لسکلنو شخړو هواري کې افریقایي ټولنې منځګړیتوب وکړ. په تیرو لسو کلونو کې د مصر، حبشه او ګاونډي سودان چارواکي په دې کار نه سره سلا کېدل. خو د دغو هیوادونو مشرانو د جنوبي افریقا له ولسمشر سره تر ملاقات یوه ورځ وروسته د موافقه خبره وکړه. دغه بند د سودان د سرحد په 15 کیلومتری کې د حبشې د خوري دننه د نیل پر سین جوړیږي او 4 میلیارډ ډالر لګښت پر راځي.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.22، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.23، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.23، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.9.
له ناجی صاحبی په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حاله خبر کړی، د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده.
په کابل کې پولیس د موټرو تورې شیشې سپینوي، ځینې د کمپاین ته د دې لپاره د شک په سترګه ګوري چې پخوا هم ورته هڅې شوې وي.
تاسور وای کې چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټه اخلي او شاید اختطاف کوم رول ولري، دغه شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکله د کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي.
د غزنی په شار کې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره پر موټر سایکل بندیز لګیدلې، خو یو شمېر خلک شکایت لري.
زه په خوا ښار ته موټر سایکل بند راتلم، اوس سیخار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګر ریډلې ل طالبانو سره مربوط وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشي د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندې سکړیو. په دیاړه نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات ل ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره شریک شوی وو. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د جمعې پورز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوی د روسي یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره شریک شوي و او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي شل سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانډ بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې د ندرو خانچی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وشلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وشلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یو غونډه کې خبرې کړې، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک د څنګه خبرګونو خودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوز د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا ته زر شپږ سوه څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوی. سی ان ان وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارت دا راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې او ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روسیې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو د راپورونو ترلاسه کړی دی چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه بورډ لغړی عبدالحکیم مجاهد څخه مې په دې ارتباط پوښتنه وکړه.
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان د دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي نه په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشحاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه راغلی. فکر نه کوي چې په کار وچه که طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي. خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده.
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دابل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه یې رامنځته شوي د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان به د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي. یعنې رسمن دا نه دي لیکلي لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکموي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم. موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم. موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم. موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان مړ کړو ګمبې ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلوي او که چا یو انسان ته حیات ورکړه لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغس مخ باندې ولاړ شو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه. په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو.com کې اوریدل شي. د ولسی جرګې جن غړي او یو شمېر کابل شاریان د پولیسو لوري د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستای او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي نه وي. دوی وای لسو کلونو راهیسې هر کال پولیس دا ډول کمپاین پیلوي خو له کومې پایلې پرته پای ته رسیږي او بیا هم په ښار کې ورته موټر تر سترګو کیږي. د کابل امنیه قمانداني د خلکو اندیښنې مني خو ټینګار یې دا دی چې دا ځل کمپاین د تیرو هغو په پرتله متفاوت او جدي دی چې ښې نتیجې به ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او فلمونو لرې کولو کمپاین له یوې مودې راهیسې روان دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي خو بیا هم په ښار کې د تورو ښیښو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو ښیښو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توی که ده کابل ندیوی ده بلی علاقه تا انتقالی گی او اختتاب سی کی گی او نور ترورونه کی گی تور شو علا دی ای تور شو علا موتار خو ما سرنست تا سرنست غریب سری سرنست البته چه زرواکانو سر دی.
ما سمیه استم باشنده کابل. روند پاکردن شیشه های موتار یک کار خوب است با اما ای باید قسم باشه که تمام موتار باید جدی تلاشی شود.
اوس پښتنه داده چې ولې هر کال داده شن کمپاینونو په پیل او عملی کېدو سره ولې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د ولسی جرګې ځینې غړي وای امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي. د ولسی جرګې غړي شنکی کړوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پولیسو اوسنی اقدام به نمایشي نه وي او په ټولو به یو شان پلی سي.
تورو شیشو لری کول یا رفرن ته لری کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام ده خو متاسفانه عملي کیږي نه، چون دوی همیشه وخت سه شروع سي دغه کمپاین پر کسانو چې واقعا امنیتي مشکل لري او موټر شیشې توري دي په هغوی باندې سپینوي. لکن هغه زورواکي چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کې رول ولري په نور جرایمو کې دغه شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکله دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فیردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل دا کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی.
هان چیزی که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وای دا چې خلک اندېښنه لري چې جدي نیول کیږي، دا ځل د حکومت ارادي جدي او متفاوت تعقیبیږي. هغه دوکانونه چې دقیقي فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی دا په دوامداره توګه مخکې وړل کیږي. تر اوسه د شاوخوا 300 وسایطو کې هیڅ پینې سوی او دغه کمپاین جدي روانده
وجود فلمای سیاه پاکسازی شده.
کاغلی فرامرزوی پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلی دوی له توپیر پرته کې سپینې کړي او چا ور سره مقاومت هم نه دی کړی. د کابل امنیه قمندانۍ د دې کار لپاره له تیرې بې میاشتې راهیسې د ګډو ځواکونو قمندانۍ رامنځته کړي چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري هم شامل دي.
د کابل په ښار کې د موټرو د تورو شیشو د سپینېدو کمپاین روان دی. د هڅې د امنیت لپاره شروع شوی دی. بل لور ته د غزنی په ښار کې د امنیت تامینېدو لپاره پر موټر سایکلو بندیز لګیدلې. د غزنی په ښار کې هغه کسان چې ښار ته له شاوخوا سیمو پر موټر سایکلونو راځي وای د دولت له لوري پر موټر سایکلو بندیز ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له دولت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي، خو سیمه ایز چارواکي وایي دغه کار د امنیت ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په هدف ترسره کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ښار اړوند نوغي کلی اوسیدونکو نور احمد د تذکیرو پر ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډیر اسانه و چې هر ورځ به پر موټر سایکل خپل کار ته راتلو، خو اوس له دې عمل ستونزې ګالي.
زه پخوا ښار ته موټرسایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټرسایکلونه بند دي. تقریبا 50 افغانۍ هره ورځ له دې خوا له خوا کرایه ورکوم چې راځم. له مشکلاتو سره مخ یو، حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نور لارې پیدا کړي. د موټرسایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی ښار یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم وایي په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټرسایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
که وګورو پولیس په خپله په ښار کې په موټرسایکلو باندې ګرځي، دولت هیڅ بل پلان نه لري یوازې د خلکو تګ راتګ لپاره څنګه یوازنې وسیله موټرسایکل دغه موټرسایکل باندې بند کړی دي خلک له ګڼو سن سره لاس ګریوان کړی دي بل چاره دی ورته ولټي
دا غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر موټرسایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی د غزنی والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزني کې همدغه د موټرسایکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه موټرسایکل والا کوي
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د موټرسایکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي د غزني په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډیره غلطه او ساده پالیسي ده د عوام غولونه ده امنیت هیڅ کله د موټرسایکل په بندیدا نه راځي تر موږ ته شاهدان شته موټرسایکل بندي خو دا پیښ کیږي په غزني کې هره ورځ پیښ کیږي
دا غزنی ولایت ترافیکو د مدیریت ته معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټرسایکلونو ته د ګرځېدو جواز نه ورکړل سوی دی دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په ورځ د جوزا میاشتې په یو دیرسه نیټه په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټرسایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه
د غزنی په ښار کې د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز لګېدلی دی چارواکي وایي چې دا بندیز یې د دې لپاره لګولی دی چې هلته تروریستي پیښې ونشي او ترهګر خلک ونه وژني خو یو شمېر کسان له دې عمله هلته له ستونزو سره مخامخ شوي دي و یادونه وکړم چې ازادي راډیو په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او روانه اونۍ د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کورونا ویروس په ارتباط لا ازادي راډیو اوریدلی شئ اوسم د کورونا راپورونه وړاندې لرو هم د افغانستان د کورونا په ارتباط وړاندې اوریدلی شئ او هم د نړۍ په خاص ډول د متحد ایالاتو د کورونا په ارتباط چې هلته ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
په افغانستان کې وروسته لدې چې د کووډ 19 ناروغي له امله شپږ خبريالان مړ شول د رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه خبريالانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څلور ساعتونو کې 115 پټه کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوې دي لکه ول د ازادي راډیو خبريال ډیو نادر راپور لري
افغانستان کې د کورونا وایروس په چټک خپرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبريالانو د کار د غوښونکو حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د نوی اجرایي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبريالان د دغه وایروس له امله مړ شوي یو سلشل نور پرې اخته چې له دې ډل یو شمیر بیرته روغ شوي دي
زمونږ نگراني دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمیره او دغه فیصدي متاسفانه ورځ تر بل ورځ پورې دا زیاتېږي که دغه مسله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې خیال څوک بیا حاضر کیږي نه څه پدغه
دګه کې کارو خغلې خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبريالانو لپاره داسې زمينه برابر کړې چې هغوی په دې ناروغي لاخته کېدو خوندي وي د نوموړي په خبره کې د کورونا وایروس لامل د خبريالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي د افغانستان رسنیز ټولنه به زیانمن کړي په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي، خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي:
د کورونا ویروس ډیری ګواښ خبریالانو ته مواجه دی، ځکه کله چې مونږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو، سره له دې چې مونږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکش کاروو، خو بیا هم د کورونا د خطر سره مواجه یو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو ټلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویان ده مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمیر کارکوونکي له کورونو او یو شمیر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکوونکو خوندیتوب برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویان صابر مومند وایي:
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده، د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی، کمیټې د هدایت لمخې نه خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی، او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي، کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 نوي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې سره په افغانستان کې په کوید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 10,600 ته رسیږي. د دې وزارت مسؤلین وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې بیا د کرونا وایروس له امله 40 کسان مړه شوي، چې له دې سره د مړینې ټول شمیر 250 کسانو ته او بیرته روغ شویو شمیر بیا 10,600 ته رسیږي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا 115 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 9,940,000 کسان په کرونا اخته دي. تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي، چې شمیر یې هلته 2,015,000 ته رسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کرونا ویروس څه باندې 40,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې دا په دې هیواد کې په یوه ورځ د دې ویروس تر ټولو لوړه شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مهال ثبت شوې چې یو شمیر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډېروالي په ځواب کې بیرته د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا ویروس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکساس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په ټیکساس ایالت کې په تیرو دریو ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کرونا ویروس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دواړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې سي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډیر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کرونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمیر 2.5% لوړ شو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کرونا اخته سول. نیوسوم د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کرونا د مثبتو شمیر ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په ټیکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 14% ته رسیږي. د فلوریدا او ټیکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر شوي شمیر هم ډیر دی. چارواکي وایي ډیری پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې ترڅنګ خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوې پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې ویروس سخته سوي چې یا بستر سوي او یا مړه سوي دي. په امریکا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا ویروس سخته سوي چې 1,015,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتي چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علائم یا نښې نه لري او یا د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړې، ښایي رښتونې شمېرې تر اوسنۍ هغې لس برابره ډېرې وي.